شپه نه بجه شوه د ازادي راډیو یوې بلې خبرونه ته خراغلست. قدر من اوریدونکو د خبرونه د یو ساته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان د ازادي جبهه په نوم د طالبانو یوې مخالفې ډلې ادعا کړې چې د کابل د هوایي ډګر پر نظامی برخه راکټي برید کړی. د جبهه نن په یو بیان کې وویل په دې عملیاتو کې چې لس دقیقې دوام درلود طالبانو ته د سر او مال درانه تاوانونه اوښتي دي. خو له دې مخکې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د یکشنبې په ماښام دوه توغندي هوایي ډګر ته څیرمه غره باندې لګېدلي دي. د سرچینې په وینا په دې پیښه کې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې سبا د هیواد په 12 ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په یو بیان کې ویل چې په کونړ، ننګرهار، سمنګان، بامیان، بلخ، کندوز، سرپل، جوزجان، فاریاب، غور، بادغیس او هرات ولایتونو کې سبا د نسبتا شدید باران، برېښنا او ناڅاپي سیلونو احتمال شته. د بیان له مخې په لوړو او سړو سیمو کې د واورې د ورېدو وړاندوینه هم شوې ده. په دې وروستیو کې په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې بارانونو او سیلونو خلکو ته د سر او مال زیانونه واړول. د سرو میاشتو او سره صلیب نړیوال فدراسیون وایي په افغانستان کې له 50 کلونو کشر 2.5 لکه ماشومان او نږدې 8.5 لکه امیندوارې او شیدې ورکوونکې میندې په خوارځواکۍ اخته دي. د فدراسیون په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي چې د خوارځواکۍ ناوړه اغېز شاوخوا 10 لکه ماشومان له خطر سره مخامخ کړي دي. د فدراسیون په خپل ګډ راپور کې په ځانګړي ډول د کندهار یادونه کړې او ویلي دي چې په دې ولایت کې تر 1.4 لک ضرور ماشومان او میندې په سخته خوارځواکۍ اخته دي. سری میاشتې او سره صلیب اندېښنه ښودلې چې ښایي د سړو له ډېرېدو سره د خوارځواکو ماشومانو او میندو وضعیت لا ستونزمن شي. اسرائیلو نن د لبنان په جنوب کې د هغه هوایي برید له کبله بښنه وغوښته چې په نتیجه کې درې لبناني سرتیري ووژل شول. د اسرائیلو پوځ وایي د لبنان د پوځ پر ضد جګړه نه کوي، خو عسکرو یې داسې وانګیرله چې د ایران پلوې حزب الله ډلې د وسلوالو کوم موټر یې په نښه کړی دی. د اسرائیلو په برید کې د حزب الله د یوې اړوندې مالی ادارې له لسو ډېرې څانګې هم په نښه شوي دي. اسرائیلي چارواکو ویلي دي چې په دې مالی اداره کې ډېرو عامو خلکو هم خپلې د سپما پیسې ساتلې. په داسې حال کې چې د حماس ډلې د مشر یحیی سنوار وژنې ټول منځني ختیځ ته ټکان ورکړی. حزب الله تېرونی اعلان وکړ چې د اسرائیلو د اشغالګرو ځواکونو پر ضد یې د جګړې نوی پړاو پیل کړی دی. د البانیا مخکینی ولسمشر ایلر میتا د فساد د هغو تورونو له کبله نیول شوی دی چې د دې هیواد د فساد ضد ځانګړې څارنوالۍ لخوا پرې لګېدلي دي. د دې تورونو جزئیات نه دي روښانه شوي، خو د میتا ویاند نن یوې خبري غونډې ته وویل د پخواني ولسمشر نیول یو غیر مسؤلانه اقدام دی. ښاغلی میتا په تېره جون میاشت کې هم د ځینو مسایلو په اړه چې د بې معنا خبرې بللې وې د ګرویګنو لپاره احضار شوی و، خو د هغه مهال ویلي و چې دا مسایل په ده پورې اړه نه لري. میتا له دې مخکې د البانیا د صدر اعظم، د پارلمان د رئیس او د بهرنیو چارو د وزیر پر دندو هم کار کړی و. او د افغانستان د فوټبال له 10 کلونو کشرې لوبډلې نن فلیپین ته 8-0 ماتې ورکړه. د دې بریا په پایله کې چې د آسیا د 10 کلونو لوبډلو د 2015 کال د جام لپاره د لومړنیو مسابقو په ترڅ کې ترلاسه شوه، افغانستان د بی ګروپ سر ته راغی. په دې ګروپ کې افغانستان له فلیپین، کمبودیا، بنګلادش او ماکاو سره یو ځای دی. د افغانستان دوهمه لوبه به د چهارشنبه په ورځ له ماکاو سره وي. ماکاو خپله لومړۍ لوبه فلیپین ته 0-0 بایللې وه. د افغان ولس کلنو دریمه لوبه به د جمعې په ورځ له کمبودیا او وروستۍ لوبه به یې د یکشنبه په ورځ له بنګلادش سره وي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. راسره اوسې قدرمنو اورېدونکو د خبرونې په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. په راپورونو کې به واورئ چې د روسیې او چین په ګډون د لویدیځ د مخالفې اقتصادي ټولنې بریکس سرمشریزه چې طالبان پکې د ګډون لیوالو سبا په روسیا کې پیلېږي. په دې اړه به د چارو له یو شنونکي سره مرکه واورئ.
طالبان هم لکه ایران شاید ذهن کې دا وګرځي چې د بریکس سازمان دوی سره مرسته وکړي او راکړه ورکړه د دوی ترمنځ زیات شي او دغه انزوا څخه ووځي.
د طالبانو حکومت له کابل او څو ولایتونو څخه د لسګونو سره سوالګرو د راټولولو خبر ورکوي.
خلق فامیل لري او خلق په غاره دي، ډیر مجبور دي، نو چې کله چې کار نه یې ټوله نه غسی راوځي د باندې ورې خواته چې ګوري سوالګر ډیری.
په نورو موضوعاتو کې، په بامیان کې د کچالو حاصلات سکل ښه وو خو بزګر وایي چې بازارونه نه لري. نور مطالب هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ترکیې د حکومت مخالف فتح الله ګلین چې په کودتا تورن و په امریکا کې په حق ورسېده، او په دوهمه نیمایي کې په 15 دقیقې پروګرام کې پر ټلویزیونونو د تصویرونو د بندېدو په اړه د طالبانو وروستیو اقداماتو ته کتنه کوو.
فوتوګرافي تصویر د کیمرې تصویرونه ویډیو فلم هغه بالکل په هغه کې نه راځي، یعنی دا دغه په حدیث په هغه حدیث کې زم کې نه راځي اصلا.
په دې اړه ستاسو پیغامونه هم واورو او ردو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته تکل شوی چې سبا د اکتوبر په 22مه د بریکس په نوم د اقتصادي ټولنې دوه ورځنۍ سرمشریزه د روسیې په کازان ښار کې جوړه شي. طالبانو په دې غونډه کې د ګډون غوښتنه کړې وه خو ښکاري چې نه دي وربلل شوي. له دې مخکې د طالبانو حکومت ویلي وو چې په دې غونډه کې ګډون ته لیوالتیا لري. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو حکومت له غوښتنې سره سره دا سیخکاری چې د بریکس سازمان په 14مه سرمشریزه کې دوی ته بلنه نه ده ورکړل شوې. ټاکل شوې چې دا سرمشریزه د سې شنبه په ورځ د اکتوبر په 22مه د روسیې په کازان کې د روسیې، چین، هند، برازیل، مصر او ایران د ولسمشرانو او د غونډې ته د نورو هیوادونو د وربلل شوي مشرانو په ګډون جوړه شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دغه سرمشریزه کې د دوی د حکومت د ګډون یا نه ګډون په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې مرستیال حمدالله فطرت په دغه غونډه کې د ګډون غوښتنه کړې وه. نوموړي د 13 سپتمبر میاشتې په 24مه ویلي وو دوی د بریکس سازمان غړو هیوادونو سره ښې اقتصادي اړیکې او سوداګریزه راکړه ورکړه لري، نو په دې غونډه کې د ګډون غوښتونکي دي. خو دا روان اکتوبر میاشتې په پیل کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د مسکو د مشورتي فورم له غونډې وروسته خبریالانو ته ویلي بریکس غونډې ته د طالبانو د حکومت بلنه یوازې دوی نه بلکې د دې سازمان ټولو غړو پورې اړه لري. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د چین او روسیې په ګډون د بریکس له بنسټ ایښودونکو هیوادونو سره ښې اړیکې لري. د اقتصادي چارو پوهان له ډلې عبدالقیوم افغان په سیمه کې د بریکس سازمان مخ پر زیاتېدونکې اقتصادي او سیاسي نفوذ ته په پام د دغه سازمان په غونډو کې د افغانستان موجودیت مهم بولي.
نه ګډون زه ګمان کوم افغانستان ته اقتصادي شاتګ بلل کیږي او تاوان یې افغانستان خلق هر دول درکم اقتصادی غوندی چې په نړۍ او په سیمه کې تر سره کیږي هیوادونه غواړي چې یو د بل سره خپل مراودات ولري، قراردادونه ولري. که چیرې افغانستان په داسې موضوعاتو کې غایب وي همدومره زیانونه او شاتک افغانستان خواته متوجه کیږي.
بریکس چې یو اقتصادي سازمان دی په 2009 کال کې د روسیې په نوښت جوړ شو چې برازیل، روسیه، هند او چینی لومړني غړي وو. دغه سازمان چې نومې د غړو هیوادونو د نومونو له تورو جوړ دی د جنوبي افریقا له غړیتوب وروسته له بریکس څخه په بریکس بدل شو، خو ایران، متحده عربي امارات، مصر او ایتوپیا یې تازه غړي دي. د نړیوالو چارو پوه حکمت الله حکمت بیا د بریکس په ګډون د نړیوالو سازمانونو غونډو ته ځکه خوشبینه نه دی چې په ټکو یې دغه بنسټونه او غړي هیوادونه یې له هر څه وړاندې خپلې ګټې پالي.
که چیرې دغه هیوادونو په یوه خوله باندې دا ویلي وایي چې په افغانستان کې د داسې یوه حکومت راتلل چې په هغه کې افغانان سهم ونډه ولري، بیا به موږ داسې قرباني نه ولای. هغه څه چې د سیمه ییزو او د چین او د روسیې ملاتړ دی په حقیقت کې د افغان غمیزې د حل لپاره مرسته نسی کولای. چین او روسیه د خپلې ویرې د نننیو چارواکو ملاتړ کوي، نه د افغانانو د ملي ګټو په چوکاټ کې.
ټاکل شوی چې د بریکس په سرمشریزه کې د غړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا سربیره د سیمې د عمومي وضعیت په اړه هم خبرې وشي. د بریکس 15مه سرمشریزه تیر کال د اکتوبر له 22 څخه تر 24 پورې په جنوبي افریقا کې جوړه شوې وه او د راتلونکي کال هغه به په برازیل کې جوړه شي.
و موریدل چې سبا د روسیې په کازان ښار کې د بریکس د اقتصادي ټولنې سرمشریزه پیلېږي. طالبان هیلمن و چې په دې غونډه کې به ګډون وکړي، خو د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي وویل چې په دې اړه به د بریکس ټولنه پریکړه وکړي. بریکس څه ډول ټولنه ده؟ اول یې طالبان په سرمشریزه کې ګډون ته لیوالتیا لري. په دې اړه مې مخکې د اقتصادي چارو له شنونکي ازرخش حافظي سره خبرې وکړې او لومړی مې ترې وپوښتل چې بریکس ټولنه په کوم هدف جوړه شوې ده.
بریکس سازمان یو اقتصادي سازمان و چې وروسته بیا سیاسي استراتیژیک سازمان ته بدل شو او اوس مهال لکه چې دوی پخپله ویلي وو څلوېښت سلنه د دنیا ناخالص تولید د بریکس د اعضاو لخوا رامنځته کېږي. په عین زمان کې بریکس تقریبا نیمایي نفوس د نړۍ کې ژوند کوي. هند، چین، ایران، روسیا، برازیل او نور نوی اعضا لکه امارات متحده عرب او سعودي عرب دا خلک هم پکې داخل شوي دي او درویش نور هم په انتظار کې دي چې ومنل شي. دا د دوی تولید ناخالص لکه چې دوی دا کوي درې تر څلور سلنه زیاته ده د جی سیون په پرتله چې ډېر غښتلي اقتصادي هیوادونه دي.
حافظي صاحب، دا ټولنه د نورو نړیوالو یا د لویدیز د اقتصادي ټولنو مثلا جی او په مقابل کې یو سیال کېدای شي؟
خو داسې دي چې دا بین المللي مالي اقتصاد د جی سیون پلاس کې دي، د امریکې تر مشرتابه لاندې دا سیستم د سویفت په نوم چې دی او دوی کله ناکله ایرانی چې موږ دا هیواد تحریم کړو هغه هیواد تحریم کړو، په دې خاطر دی چې دوی په دا نړیوال مالی سیستم کې ولکه لري. او که ستاسو پام وي په څو ورځو دمخه دوی د روسیې د ستراتیژیک زیرمې د پیسې چې دوی سره په امانت کې وو اوکراین لپاره پیسې ورکړلې، ډېرې پیسې چې خپل پور پرې کړي او نور هم خپل ضرورتونه پکې سنبال کړي. نو د دغه اصلا خو هدف دغه و چې اول خو دوی ډېرې هلې ځلې وکړې چې په دا نړیوال نوی نظام کې یو شایسته ځای پیدا کړي چې د دوی د ملي هویت او ملي تولید سره برابر ځای وي. خو دوی ولیدل چې دا ټول صلاحیتونه دوی لاسته نه راځي، نو په دې خاطر باندې دوی ځان ته وغوښتل چې د ډالر، یورو او پاوند او سویسی فرانک د صحیح خزان وژغوري او حتی دې ته پریکړه وکړه چې موږ به خپل کرنسي هم جوړ کړو، یعنی د بریکس پیسې به رامنځته کړو چې خپل زیرمې او خپل د بین المللي اعتبار د هغه پر بنسټ باید ورغو. نو دا په خپله د جی سیون په مقابل کې یو سیال سازمان ده او د دنیا د اقتصادي ویش لپاره هلې ځلې کوي.
او د طالبانو حکومت ولې غواړي چې په دې د دوی په غونډه کې ګډون وکړي د کازان په سبانه غونډه کې؟
زه خو نه پوهیږم، وان خو دا اوسنۍ حکومت د افغانستان د دوه د قرارداد له مخې تقریبا رامنځته شوي دي او پخوانی حکومت د امریکایي د عسکر د وتلو سره جوخت رامنځته شو او اوس مهال هم څلوېښت میلیون ډالر په فزیکي توګه هر میاشت هر اونۍ د سرپرست حکومت ته ورکول کېږي. اما سره له دې باید دوی د بریکس د اعضاو سره ډېر ښه مناسبات ساتلي دي چې دا څرنګه د یو تراکز غوندې دي. که چیرې دوی د بریکس غړیتوب ترلاسه کړي، آیا بیا هم د غربي هیوادونه لکه امریکې لکه اتحادیې اروپا چې اوسنۍ ډېر غښتلي مرستندوی افغانستان ته دي خپل مرستې افغانستان ته رسوي کنه؟ دا هم یو سوال ده.
نو حافظ صاحب وبخي، دوی څه ترلاسه کوي که مثلا د غړي په توګه ومنل شي افغانستان؟ طالبان له دې نه څه ترلاسه کوي که لاندې راته وایاست لطفا؟
اوس خو طالبان هم لکه ایران لکه نور هیوادونه چې تر فشار لاندې دي د سویفت سیستم څخه بې برخه دي. دوی نشکوله چې خپل پولي انتقالات ترسره کړي او د بینلی هغه مؤسسات څخه پور واخلي کوم چې لکه نړیوال بانک یا مثلا د IMF چې د امریکایانو په لاس کې دی او د دوی متحدینو د هغوی څخه قرضه ترلاسه کړي خپل د مالی تمویل لپاره. نو شاید په ذهن کې دا وګرځي چې کېدای شي چې د بریکس سازمان دوی سره مرسته وکړي او دوی مالی مشکلات حل کړي او راکړه ورکړه دوی ترمنځ زیات شي او دغه انزوا څخه وګرځي.
د اقتصادي او سیاسي چارو شننکی از رخش حافظي و چې د بریکس د اقتصادي ټولنې د څرنګوالي او د دې ټولنې په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د طالبانو د حکومت د لیوالتیا په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ازادي رادیو قدر منوریدون کوشش به ورسته د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم تاسو ته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې یو نړیواله مسلې ته ورزو. د ترکیه د وسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان مخالف او په ناکامه کودتا تورن فتح الله ګولن د یکشنبه په ورځ د 30 کلونو په عمر په حق ورسید. ګولن چې یو مهال د ښاغلي اردوغان متحد و په 2014 کال کې د هغه پر ضد په کودتا تورن شو. نوموړی له 2 لسیزو راهیسې په متحدو ایالتونو کې اوسېده. د دې موضوع په اړه نور تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې واورئ.
د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان سخت مخالف او د هغه پر ضد په کودتا تورن فتح الله ګولن په امریکا کې وفات شو. ګولن ته د نږدې سرچینو راپورونه وایي چې ښاغلی ګولن د یکشنبې په ورځ په امریکا کې په یوه روغتون کې وفات شوی دی. دا مذهبي خطیب او د اخلاقي او دینی علومو ښوونکی په تیرو 2 لسیزو کې د امریکا په پنسلوانیا ایالت کې اوسېده. هر کول وی پانی چې د ګولن له خوځښ سره نږدې اړیکې لري د نوموړي د مړینې خبر ورکړ. ګولن چې په ترکیه کې د ازروم په سیمه کې زیږیدلی د وفات پر وخت 83 کلن و. په ترکیه کې ځینو رسنیو لکه ان ټي وی او هابر په امریکا کې د ګولن د نږدې کسانو له قوله د نوموړي د مړینې خبر ورکړی. د ترکیه حکومت هم د هغه مړینه تایید کړې ده. د فتح الله ګولن نوم د 2014 کال د دوبی په نیمایي کې په ترکیه کې هغه مهال ډېر مطرح شو چې اردوغان ګولن په کودتا تورن کړ او د هغه د جریان د ماتې اعلان یې وکړ. له دې کبله زرګونه کسان چې له پوځ، قضایي ادارو، دولتي ادارو او پوهنتونونو سره یې تړاو درلود ونیول شول او محاکمه شول. له 3000 څخه زیات دولتي کارکونکي چې پکې ډاکټران، کارمندان، پوهان او ښوونکي شامل دي له فتح الله ګولن سره د اړیکو په تور له دندو لري شول. د ترکیه حکومت د خدمت غورځنګ تر مدیریت لاندې په ټوله نړۍ کې د شخصي ښوونځیو د شبکې د تړلو لپاره تر فشار لاندې راوسته چې په ډیرو مواردو کې بریالی شو. ګولن په دې دلیل مشهور شو چې ویلې ځوانانو په ترکیه کې خپل لار له لاسه ورکړی او تعلیم او روزنې تر ټولو غوره ځواب دی. د فتح الله ګولن خدمت غورځنګ لومړی له ښوونځیو څخه خپل فعالیت پیل کړ او بیا یې په بیلابیلو سیمو کې په ترکیه او ټولو نړۍ کې تعلیمي مؤسسې پرانستلې. فتح الله ګولن د ترکیه دننه او له هغه دباندې د یو پیاوړي اسلامي خوځښ بنسټ ایښودونکی و، خو د خپل ژوند روسي اټکلونه په داسې حال کې تیر کړل چې د رجب طیب اردوغان پر ضد په کودتا تورن و. هغه د رجب طیب اردوغان له لومړنیو ملاتړ کوونکو او متحدانو څخه و چې د سیاسي ځواک د ترلاسه کولو په لاره کې د عدالت او پراختیا ګوند په جوړولو کې مرسته وکړه، خو وروسته یې له اردوغان سره اړیکې سختي خرابې شوې. فتح الله ګولن د داسې معتدل اسلام د خپرولو له امله مشهور و چې پکې پر انسان دوستۍ تمرکز کېده. د خدمت غورځنګ پلویانو په دولتي ادارو، قضایي نظام او پوځ کې نفوذ کړی و، خو د ترکیې حکومت د 2014 کال په مې میاشت کې خدمت غورځنګ په رسمي ډول د یوه ترهګر سازمان په توګه اعلان کړ. فتح الله ګولن د کودتا په طراحي کې د لاس لرلو تورونه رد کړي و او اردوغان یې په دې تورن کړی و چې د زیات واک او کنټرول لپاره هڅه کوي. د باراک اوباما او ډونالډ ترامپ د حکومتونو په دوره کې امریکا د ترکیې هغه غوښتنه چې ګولن ورته وسپاري تر څو په خپل هیواد کې محاکمه کړي په عمل کې رد کړې و.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر منو اوریدونکو، ازادي رادیو د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو پورې په منځنۍ څپه 12 شپګنوي خبرونه کوي. د سهار ل شپګو بیا د مخام تر شپګو بجو پورې د ازادي رادیو خبرونه تاسو په 19 یويشت او 15 متره لاندو څپو اوریدلای شي. یو ځل بیا ورزو د افغانستان روانو چارو ته. د طالبانو حکومت وایي چې د کابل په ګډون د هیواد په لسو ولایتونو کې له 2 شپېتو زرو ډېر سوالګر راټول کړي دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې له دې ډلې څه د پاسه 28 زره مستحق دي، خو پاتې نور کسان یا مسلکي سوالګر دي او یا یتیمان او په نشو روږ دي کسان دي. د اقتصادي چارو یو شمیر پوهان وایي په 2 کلونو کې په دې شمیر د سوالګرو راټولول په افغانستان کې په پراخه کچه د بېوزلۍ او بیکاری زیاتېدل ښیي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د کابل په ګډون د افغانستان په لسو ولایتونو کې د څه د پاسه 2 شپېته زره سوالګرو د راټولولو خبر ورکړی، یو شمېر کابل ښاریان وایي نه یوازې په دې ښار کې سوالګر کم شوي نه دي، بلکې لا زیات شوي هم دي. دوی وایي د بېوزلۍ او بیکاری له امله د سوالګرو په شمېر کې ورځ تر بلې زیاتوالی راځي. د محب الله په نوم د کابل ښار یو اوسېدونکی ازادي راډیو ته وویل،
ورځ په ورځ چې ګورو زیاتېږي نورم، او د دې علت هم دغه بېکاري ده، ځکه چې ټول خلک ځان سره فامیل لري او خلک یې په غاره دي، خلک ډیر مجبور دي، نو چې کله چې کار نه وي ټول نه غسې راوځي د باندې، وری خواته چې ګوري سوالګر ډیریږي.
د دې ښار یو بل اوسیدونکی محمد افضل بیا غوښتنه کوي چې د سوالګرو د راټولولو پر ځای د حکومت دوی ته د کار زمینه برابره کړي.
زمو وخته حکومت دا ده چې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي، بلخصوص همدغه سوالګرو ته. که چیرې دوی ته د کار زمینه برابره سي، نو دوی فکر نه کوم چې بیا سوالګري ته مخه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې پرون یکشنبه د اکتوبر 6مه د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال دفتر په یو بیان کې ویلي چې په تیرو 2 کلونو کې په کابل او نه نورو ولایتونو، ننګرهار، خوست، پکتیا، لغمان، پروان، هرات، فاریاب، سمنګان او نیمروز کې 2 شپېته زره 193 سوالګر راټول کړي. په بیان کې پلازمینه کابل هغه ولایت یاد شوی چې تر نورو ډیر 85,871 سوالګر ورنه راټول شوي دي. په بیان کې راغلي چې له دې ډلې څه د پاسه 22 زره مستحق او پاتې نورې مسلکي سوالګر یتیمان او په نشه یي توکو روږ دي. خو په بیان کې دا نه دی راغلي چې له راټولو شویو سوالګرو سره څه شوي، مرسته ورسره کیږي که نه. خو مخکې بیا د طالبانو د حکومت پخواني مرستیال ویان بلال کریمي ویلي وو چې مستحق سوالګر د یو سیستم له لارې د افغاني سرې میاشتې ټولنې ته معرفي کیږي او بیا ورسره میاشتنۍ مرستې کیږي. خو یو شمېر سوالګرو بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی وو چې دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. په همدې حال کې د اقتصادي چارو پوه محمد بشیر دودیال وایي په دومره شمېر سوالګرو موجودیت په افغانستان کې په پراخه کچه د فقر او بېوصلۍ د زیاتېدو ښکارندوی کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
بېوزلي په افغانستان کې زیاته ده او خلک د مجبوریت له مخې یا له هېواده ووځي او یا مجبور دي چې ګدایي او سوال وکړي. دغه تعداد په زرګونه کسان دا نه مبالغه ده او نه دروغ دي، بلکې واقعیت ده. کله چې موږ د کابل په سړکونو کې پیاده روانو کې هر 15 قدمونه اخلو یو سوالګر مخې ته راځي، بیا 15 قدم وروسته بل سوالګر مخې ته راځي.
د وای واکمن نظام د سوالګرو د مخنیوي لپاره بیلابیلې برنامې طرحه او پلي کړې تر څو خلکو ته د کار زمینه برابر او په افغانستان کې د فقر او بېوزلۍ مخه ونیول شي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو نه د زرګونه سوالګرو د راټولېدو خبر ورکوي چې د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې فقر او بېوزلۍ اوج ته رسېدلې. د لوږې د نړیوالې درجه بندۍ جی ایچ آی په وروستي راپور کې چې د روان اکتوبر په 14 خپور شوی راغلی چې افغانستان سږ کال د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی چې لوږه پکې په جدي توګه زیاته ده. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلو چې دا مهال شاوخوا 25 میلیونه وګړي په افغانستان کې بشري مرستو ته اړ دي.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د طالبانو د حکومت لخوا د فلم او تصویر د اخیستو د محدودیتونو په دوام اوس په خوست ولایت کې هم خبریالان د سالارونکو د عکس او ویډیو له اخیستو منې شوې دي. تخار، کندهار او میدان وردګ هغه ولایتونه دي چې په دې وروستیو کې پر رسنیو د فلم او تصویر اخیستلو بندیز لګیدلی دی. دا خبره په دې ولایتونو کې یو شمیر خبریالانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړې ده. په دې اړه وړاندې په خپرونه کې ستاسو په غږیزو پیغامونو کې د خلکو نظریات خپرو، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په بامیان ولایت کې یو شمیر بزګر وایي چې سږکال د کچالو حاصلات زیات دي، خو د بازار د نشتوالي له کبله اړ دي چې په ټیټه بیه یې وپلوري. د بامیان ولایت د کرنې د ریاست شمیرې ښیي چې سږکال په دې ولایت کې د کچالو حاصلات له 240,000 متریک ټنو ډیر وو. د بامیان کچالو چې د افغانستان مشهور کچالو دي، په تیرو کلونو کې د افغانستان د نورو ولایتونو ترڅنګ پاکستان ته هم صادرېدل.
په بامیان ولایت کې د کچالو د راټولولو د موسم پر رسیدو سره یو شمیر کروندګر د دې محصول د بیو له ټیټوالي شکایت کوي. ارشول احمد چې د دې ولایت یو بزګر دی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حاصلات ښه او د قناعت وړ دي، خو لازم بازار ورته نشته.
نرخ ډیر ټیټ دی ځکه بازار نشته. یوازې په افغانستان کې نږدې ولایتونو ته له بامیان څخه کچالو صادرېږي. هیله لرم چې بهر ته هغو هیوادونو ته چې افغانستان ته نږدې دي صادر شي.
په دغه ولایت کې کروندګر وایي چې سړې خونې هم نه لري چې کچالو او خپل نور محصولات پکې خوندي او له خرابېدو یې وژغوري. درویش په بامیان ولایت کې بل کروندګر دی.
هم موارد ډیرې لږې سړې خونې شته او هغه هم یوازې د شتمنو کسانو دي. که په جمهوري نظام کې د کرنې وزارت کومې پروژې پلي کړې وي، زموږ په سیمو کې خو هیڅوک سړې خونې نه لري. شته سړې خونې، هم لږې او غیر معیاري دي.
د بامیان ولایت بزګران وایي اوس مهال په دغه ولایت کې یو من کچالو له 70 تر 80 افغانیو پورې پلورل کیږي. په داسې حال کې چې د دوی په خبره مخکې د یو من کچالو بیه په دغه ولایت کې له 170 تر 180 افغانیو پورې وه. د طالبانو حکومت د بامیانو د کرنې رئیس عبدالجبار خالد تېره اونۍ په دې ولایت کې له یوه محلي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې په بامیان کې پر شاوخوا 15,500 هکتار ځمکه کې کچالو کرل شوي او له دې څخه تر 240,000 متریک ټنه زیات حاصلات راټول شوي دي. مخکې کلونو کې د افغانستان کچالو پاکستان ته صادرېدل او په هغه هیواد کې ښه پیرودونکي لرل، خو سږ کال د افغانستان د میوو او سبزیو د موسم پر رسیدو سره پاکستان نه یوازې د ګمرکي تعرفو کچه لوړه کړه، بلکې د بېلابېلو لاملونو له امله یې د افغانستان د صادراتو پر وړاندې خنډونه جوړ کړل چې افغان بزګران او سوداګرو ته ستر مالي زیانونه واوښتل. د یادولو ده چې د افغانستان تر ټولو ډیر کچالو له بامیان ولایت څخه ترلاسه کیږي او د راپورونو له مخې د دې ولایت بزګران هر کال په زرګونه ټنه د کچالو حاصلات راټولوي.
ستاسو له پیغامونو
شوانه خو پزیدا د کابل پنتون د پښتو ادبیات فارغسیمه. دغه وازی مې مخکې هم اوریدلې وی چې د دې وروسته به هغه عکس اخیستل او فلم اخیستل دا به ټول مکمل ډول باندې بندیږي. بیا مې په مکتب نه یو مزمه خور یو په یو مکتب کې استاد د دې ویل چې ما یو شاګردی جریده جوړ کړی وړي رخلې جریده په غو کې د حیوانات او انزورونه ودا د مکتب لوري په بند سوزکه چویلې چې دا دولت کې راسیایت راسی د معرفت له طرفه بیا موږ ته انتقاد لاندې راځو. ناغه خسته جریده او غیر د شاګرد زحمت هغه ټول وای دی بند کړی ندیده ونیو، یعنی بند نه کړل په مکتب په دیوال کې.
نوم زبیر په لغمان کې سیمایز خبريال. په دې وروستیو کې د حکومت له لوري چې پر رسنیو د تصویر د بندیز اوازې خبرې دي په دې برخه کې دوی اقدامات کوي، دغه حالت مونږ اندېښمن کړی یو او زموږ غوښتنه له حکومت دغه ده چې رسنیو ته د فعالیت اجازه ورکړي څو دوی وکولی شي چې په غږیزه، انځوریزه او نورو بڼو باندې خپل هغه اطلاعات او معلومات په خبري شکل باندې ټولنې ته وړاندې کړي.
زمانم فرشته ده د بلخ ولایت اوسیدونکو سه مخکې خبریاله او مربته اوسنی نظام یا امر بالمعروف ته کمرو د بندولو امر کړی. د کمرې باید بند سي، هغه ژوندۍ سار یا ژوندۍ چشمنه ښکار نو هغه باید بند سي. نور پر رسنیو په تلویزیونونو خو باندې نو زما په نظر دا د خبریالانو لپاره یو بد زیری ده، او نه د خبریالانو لپاره بلکې د تلویزیون کتونکو لپاره یا لیدونکو لپاره په ټوله کې د رسنیو لپاره واته دامو خلکو لپاره.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د شپې 9:30 شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورې قدرمن اوریدونکو، په دوهمه نیمه کې 25 19 بحث لرو چې په دې بحث کې به بیا هم پر ټلویزیونونو د تصویرونو د بندیدو په اړه، د طالبانو د وروستیو اقداماتو په اړه بحثونه شامل وي. خو دا شپه پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د افغانستان د آزادۍ جبهې په نوم د طالبانو یوې مخالفې ډلې ادعا کړې چې د کابل د هوایي ډګر پر نظامی برخه یې راکټي برید کړی. د جبهې نن په یو بیان کې وویل په دې عملیاتو کې چې 10 دوام وکړ طالبانو ته د سر او مال زیانونه اوښتي دي. له دې مخکې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط آزادۍ راډیو ته ویلي وو چې د یکشنبې په ماښام 2 توغندي هوایي ډګر ته څیرمه غره باندې لګیدلې دي، خو د سرچینې په وینا په پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې سبا د هیواد په 12 ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په یو بیان کې وویل چې په کونړ، ننګرهار، سمنګان، بامیان، بلخ، کندز، سرپل، جوزجان، فاریاب، غور، بادغیس او هرات ولایتونو کې سبا د نسبتا شدید باران، برېښنا او ناڅاپي سیلونو احتمال شته. د بیان له مخې په لوړو او سړو سیمو کې د واورې د ورېدو وړاندوینه هم شوې ده. د سرو میاشتو او سره صلیب نړیوال فدراسیون وایي په افغانستان کې له 5 کلونو کشر 2.5 لک ماشومان او نږدې 8.5 لک امیدوارې او شیدې ورکوونکې میندې په خوارځواکۍ اخته دي. د فدراسیون په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې د خوارځواکۍ ناوړه اغیز شاوخوا 10 لک ماشومان له خطر سره مخامخ کړي دي. د فدراسیون په خپل ګډ راپور کې په ځانګړي ډول د کندهار یادونه کړې او ویلي دي چې په دې ولایت کې تر 1.4 لک ډېر ماشومان او میندې په سخت خوارځواکۍ اخته دي. اسرائیل نن د لبنان په جنوب کې د هغو هوایی برید له کبله بخنه وغوښته چې په نتیجه کې درې لبناني سرتیري ووژل شول. د اسرائیلو پوځ ویلي د لبنان د پوځ پر ضد جګړه نه کوي، خو عسکرو یې داسې انګیرله چې د ایران پلوي حزب الله ډلې د وسلوالو کوم موټر یې په نښه کړی دی. د اسرائیلو په برید کې د حزب الله د یوې اړوندې مالي ادارې له 100 ډېرې څانګې هم په نښه شوې دي. اسرائیلي چارواکي وایي چې په دې مالي اداره کې ډېرو عامو خلکو هم خپلې د سپما پیسې ساتلې. د البانیا مخکینی ولسمشر ایلر میتا د فساد د هغو تورونو له کبله نیول شوی دی چې د دې هیواد د فساد ضد ځانګړې څارنوالۍ لخوا پرې لګیدلی دي. د دې تورونو جزئیات نه دي روښانه شوي، خو د میتا ویاند نن یوې خبري غونډې ته وویل د پخواني ولسمشر نیول یو غیر مسؤلانه اقدام دی. او د افغانستان د فوټبال ولس کلونو کشرې لوبډلې نن فلیپین ته 8-0 ماته ورکړه. د دې بریا په پایله کې چې د آسیا د ولس کلونو لوبډلو د 2015 کال د جام لپاره د لومړنیو مسابقو په ترڅ کې ترلاسه شوه، افغانستان د بی د ګروپ سرته راغی. په دې ګروپ کې افغانستان له فلیپین، کمبودیا، بنګلاديش او مکاو سره یو ځای دی. د افغانستان دوهمه لوبه به د چهارشنبه په ورځ د لړم په دوهمه له مکاو سره وي. مکاو خپله لومړۍ لوبه فلیپین ته 0-0 بایللې وه. د افغان ولس کلنو دریمه لوبه به د جمعې په ورځ له کمبودیا او وروستۍ لوبه به د یکشنبه په ورځ له بنګلاديش سره وي.
25 دقیقې.
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
وخت د جګړې
حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادۍ رادیو د 25 دقیقو د بحث درنو اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومنئ. د طالبانو له لوري د بندیزونو او قیوداتو په دوام کې راپورونه وایي چې د دوی امر بالمعروف ادارې د عکس او تصویر د اخیستو د مخنیوي لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. په وروستیو ورځو کې طالب چارواکو په ځینو ولایتونو کې رسنیو ته اجازه نه ده ورکړې چې د دوی د غونډو ویډیو یا عکس واخلي. دا بندیزونه وروسته له هغه عملی شوی چې د طالبانو د امر بالمعروف په نوی قانون کې وویل شول چې د ژوندۍ سارو تصویر ناروا ده. ویل شوی چې د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت دولتي ادارو ته ویلي چې په رسنیو کې د ژبیو یا ژوندیو موجوداتو انزور او عکس خپور نه کړي. د طالبانو امر بالمعروف د ویډیو، فلم او عکس پر ضد په بیلابیل ولایتونو کې کار پیل کړی او ویل کیږي چې دا کمپاین په تدریج عملی کوي تر دې چې تلویزیونونه هم منع کړي. په دې موضوع زموږ د دې بحث میلمانه دي پروفیسر ډاکټر فضل حاجی وزین چې په دینی چارو کې متخصص او عالم دی او همدارس د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون پخوانی مرستیال رئیس او ژورنالیست عبدالغنی مدقق. وزین صاحب که راسو مستقیما موضوع ته، اسلام د تصویر او انزور پاره څوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سروان صاحب تاسو ته تاسو درنو او دونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زما د معلوماتو تر حد په قران کریم کې د تصویر د حرمت او ممنوعیت په اړه هیڅ نس نه درغلي، او هغه علما چې د تصویر د حرمت په اړه دوی نظر لري چې تصویر ناجواز دی، ناجایز دی، د هغه دلیل ځینې احادیث چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نسمه ځینې حدیث روایت شوی دی، احادیث راغلي چې په هغه کې تصویر مطلقاً پرته له تفصیلاتونه د هغه معنی راغلي. یا دا دی نه دی مقصد نه دا و چې د تصویر د حرمت مستمسک او دلیل ځینې حدیث دی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام روایت شوی دی. دا یو. دومره خبره ده چې د دې تصویرین د حدیث په تفسیر کې او په شرح کې علما او ترمنز مختلف نظریات موجود دي. ځینې علما چې هغه د پخوا په څیر هغه مطلقا تصویر چې هغه فوتوګرافي تصویر یا ویډیو تصویر ته ویډیو یې او کا رسم شوی تصویر یې هغه ټول منع کوي او حرام ګڼي. بل علما په دې رای دي چې که تصویر کې د ځکه چې حدیث کې همدغه سبب راغلی که د تصویر هدف او موخه دای چې هغه د عبادت دی، دغه تعظیم مثلا دی چې کله شرک ته منتج شي او عبادت ته منتج شي، یعنی خلک دغه دومره درناوی وکړي، احترام وکړي چې هغه بالکل د عبادت شي، مشابه شي، دغه دپاره ده حرام ده. او که تصویر د عبادت او تعظیم دپاره نه وي نو مطلق تصویر دا حرام نه دی. البته هغه تصویر چې بربند وي مثلا په یعنی په هغه کې جنسي احاط او اشارات کې یا بربند وي یا هغه طبعا هغه په هر صورت یا حرام دی، او په هغه باندې ټول خلک متفق دي، ټول علما په هغه کې هیڅ غیر اخلاقي تصویرونه مسجن تصویرونه د هغوی په حرمت کې او په منه کې هیڅ اختلاف نشته د علماو ترمنځ. بل خبره دا د سروان سره په دې مسله کې چې هغه دا مخکې په غوا د حدیث راغلی هغه وخت کې فوتوګرافي تصویر نه و، د کیمرې تصویر نه و، هلته د ویډیو خبره نه و، فوتوګرافي تصویر نه و. نو اوس دا فوتوګرافي تصویر تر منځ شوی دی. علماو دا نظر دی، اکثر علماو د راجې نظر دا دی چې دغه فوتوګرافي تصویر چې دی تصویرونه عکسونه چې دی دا هغه عکس نه دی چې حدیث کې دغه منه راغلی، بلکې دا د سیوري حفظ دی، یعنی هغه هماغه شخص دی، هماغه کس دی چې الله تعالی مخلوق دی، هغه انسان او هر جان. البته د تصویر منه چې راغلی هغه د زیرو، یعنی دی هغه سالرون کې پاک راغلی چې دا خبره منه هیڅ جواب وایم کنه، نور د تصویر خو مشکل نشته، یعنی سید سید د زوات الارواح منه او نزاع او مشکل په زوات الارواح تصویر نه کړي. نو په زوات الارواح کې او د سالرون کې په مخلوقاتو په اکله علما دا وایي چې اوس د فوتوګرافي تصویر دی، د فوتوګرافي او د کامرې تصویر دا بلکل منه کې ناراضي، ځکه چې اصلا دا خو د هماغه کس یا هماغه حیوان یا انسان تصویر ده، عکس چې هغه ژوندی دی. او دا د هغه
ډاکټر صاحب دا سوال شاید د ځینو خلکو په ذهن کې پیدا شي چې ولې د هغو تصویرونو هغه چې په لاس کښل کېدل د هغو مخالفت شوی دی په دین کې، دلیل یې څه دی؟
دلیل دا ده چې حدیث کې مداحات خلق الله راغلی کنه، یعنی د دې معنی چې یو کس راځي او د الله تعالی د خلقت سره دغه مماثلات او مشابهت رامنځته کوي، یعنی داسې یو کار کوي چې دغه د الله تعالی د خلقت سره مشابهت دی. که چېرته مداحات نه وي، مشابهت نه وي، اصلا دغه د اصلي لامل د حدیث کې چې واضح دا ده چې یعنی دغه عبادت دا تماثیل دا بوتان او تصویرونه چې هغه دپاره د تعظیم دپاره وي، د عبادت دپاره وي، ځکه چې هغه بت پرستی کله چې رواج شو رامنځته شو هغه دغه سی وو چې خلک د خپل صالحین او نیکانو خلکو دغه تصویرونه رسمول او وروسته بیا هغه ته تعظیم کول بیا خبره هغه د خدای په توګه د معبود په توګه منله نو د اصلا تصویر کې د تعظیم او د عبودیت او د عبادت خبره یې نو ممنوع ده او همدې لپاره هغه علما چې وایي چې تصویر حرام نه دی په هر صورت چې پکې بندوالی او نور محرمات پکې نه وي اخلاقي مستجن تصویر نه وي نو هغه کل چې عبادت پکې نه وي عبودیت پکې نه وي مراحت د خلق الله پکې نه وي نو هغه مباح شي د هغه همدغه دلیل د فوتوګرافي تصویر بالکل بیل دی یعنی هر مې داده چې دغه چې اوس خلک هغه کوي دا فوتوګرافي تصویر دا د کیمرې تصویر دا د ویډیو تصویرونه ویډیو فلم هغه بالکل هغه کې نه راځي یعنی دا دغه په حدیث کې زمو کې نه راځي اصلا.
بله ډیره مننه پروفیسور وزین. ښاغلی مدقیق هم وصل استودیو سره وصل دی. عبدالغنی مدقیق د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون پخوانی مرستیال رئیس دی او همدارس ژورنالیست دی. مدقیق صاحب تاسو ته مرکلی وایم، ستاسو معلومات څه دي؟ آیا رسنۍ د تصویر د نخ پرولو په خاطر تر فشار لاندې دي؟
سلام سروان صاحب تاسو ته، غلی وزین صاحب ته، د ازادي رادیو اوریدونکو ته. سروان صاحب تر اوسه په رسمي توګه زه په د اسلامي امارت څخه کله په خپل منځ راغی درې څلور میا پنځه میاشتې قبل کې وم، په غل پایله کله کله داسې ویل کېدل چې تلویزیون یعنی شیخ حیبت الله یلی دی سی تلویزیون باید نشرات نه لري په وخت کې مله کله کله ویل کېدل. نو اوس نه یو موضوع څه په دې ونه کې پر سنۍ کې خبرونه نشر شوی دي. ځینې ځکه په تخار ولایت کې د ما معلومات په لومړی د خپل کندهار والی ملا شیرین رسنۍ ته لیو سی تلویزیونی کوم مطبوعاتي کانفرنس لومړی تقریبا دوه میاشتې مخکې او درې میاشتې نشرات په وخت کې لوسی باید کمرې رانسی او پروګرام ثبت نکي. بیا ورپسې په تخار ولایت کې د تخار والی امر کړی چې باید په دې اړه د یعنی رادیو کوم مشکل نشته، تلویزیونی خبرونه باید بند شي. او درې ورځې مخکې د لوړ زده کړو وزارت کاغلی ندیمم په خوست کې کوم سفر سره درلوده، هلته هم تلویزیونی کمرو د تلویزیون ثبت لپاره اجازه نه ورکړې. نو کوم معلومات لرم په ملي راډیو تلویزیون کې هم لومړی خو ملي راډیو تلویزیون دا لومړی ځل لپاره به د داخلي جنگونو له وجې ملي تلویزیون سه تقریبا 1450 کال کې خپل نشرات پیل کړل. اته څلور کال کېږي سه ملي تلویزیون فعالیت درلود. نو دا لومړی ځل دوه ځلې نور هم د اسلامي امارت په پخوانی دورې کې ملي تلویزیون نشرات نه درلودل او د داخلي جنگو په وخت کې نشرات لکت ځندیدلې او بیا هم نشرات وي. کوم معلومات زده لرم تقریبا د سه رسمي توګه سه رسمن اعلان سي نه دي سي خو ورو معلوميږي سه په افغانستان کې د تلویزیونونو فعالیت به ورو بنديږي. په لومړي سر کې خو تفریح خبرونه وي، موسیقي خبرونه وي، دغه راز نورو نو اوس دغه ته معلومیږي. خو زما په نظر سه تر اوسه په رسمي توګه کوم اعلان هم نه ده سوی خو ورو دغه شي ته معلومیږي چې باید نشرات باندې
مدقیق صاحب ولې ورو دا کار ولې په تدریج کوي؟ طالبان خو ظاهرا تر اوسه پورې چې کوم کارونه موږ وینو د خلکو رضایت او نارضایت ته ډېره توجه نه کوي. هر کار چې کوي بېله دي چې دلیل یې وړاندې کړي کوي عملي کوي.
څاروان سه یو موضوع سه همیشه زه په دې فکر کې یم خپل د اسلامي امارت په ماینس کې د مسولینو ترمنځ توافق د نظر نسته، یعنی خپل کوم شناخت زه د مسولینو سره اکثر سره لرم او یا مملته کار کړی په دې طالبان په اسلامي امارت په تیر دورې کې زه په ملي رادیو کې ومالته رادیو نشرات دولت تلویزیون دولت خو دغه دورې طالبانو په وخت کې دغه امکانات خپل د رسنیو د انټرنیټ او د خپلو رسنیو دا راز د انستګرام او ټلګرام او فیسبوک او واتس اپ د امکانات نه وو. اوس د ورورو یو د تاسو کوم تصمیم لکه د جونو د خوانځي په اړه د پانتونونو د تحصیل د مېرمنو لپاره د زده کړو یا د کار کولو د مېرمنو لپاره په دې کې کوم هغه احتیاط نه سکار اخلي خپل په اسلامي امارت مسولین ترمنځ هم خپل همغږي نسته، په منځ کې یعنی ټول موافق نه دي. که تاسو وګورئ د درس کلو مخ کې طالبان او د اوس دغه ځوانان طالبان چې وګورئ دوی ټول مکمل هره ورځ له دغه خواله رسنه استفاده کوي، تلویزیون ګوري، دوی ورزشي پروګرامونه ګوري، تفریح پروګرامونه ګوري. یو محدود هغه کوم علما سي دي چې ویل کېږي په اسلامي عمارت کې د ګوتو په شمار 15 یا یو نفر سي، هغه کوم تصمیم سي د سي افراطي او هغه تصمیم نیسي. څنګه کې نور پاته کېږي د نور مسؤلین دوی له اسلامي نړۍ هیوادونو سره دوی په قطر کې اوسېدلی دي، رفت آمد لري، دوی په مسکو کې کوم کنفرانسونه سي. مثلا هلته یو خو جالب دا ده چې په افغانستان کې په میرمنو قیدات بې اندازې زیات دي، خو لکه کله چې دوی چیرته ځي نورو هیوادو ته هلته مرکې کوي، هلته دوی له میرمنو سره په بحثونو کې ګډون کړی ده، دوی په کنفرانسو کې یا د هغو نو د تدریج خبره دا ده چې خپله د فکر کوم چې ټول په دې نظر نه دي چې باید دا رسمي باندې سي.
ډېره مننه مدقیق صاحب. ډاکټر صاحب وزین، په نورو اسلامي هیوادونو کې عالمان د اسلام پیژندونکي او متخصصان په دې برخه کې څه نظر لري؟ آیا لکه پخوا چې په بیلابیل نظرونه ول د تصویر او د ویډیو په اړه، اوس هم د نورو هیوادونو د مسلمانو او علماو په منځ کې د اختلاف د نظر شته او کنه؟
ګوري، زه خپل د نړیوالو علماو د نړیوال اتحادې اسلام پنړۍ کې اسلامي وادونو کې نه، چې پنړۍ کې د غیر حکومتي علماو ټول نستر تجمع ده، د غړي چې هغه مؤسس او بنسټ ایښودونکي هغه مرحوم ډاکټر یوسف قرضاوي رحمۃ اللہ علیہ و، او په هغه کې ګڼ شمېر علما د مختلفو مذاهبو علما د شیعه نیولې تر سنی او شافعي او حنفي او د ټول د اهل سنت او شیعه نور پکې، یعنی ټول اسلامي مذاهب په هغه کې عضویت لري، غړیتوب لري، او هغه ډېر معتبر علما د تحقیق په لحاظ، د علم په لحاظ. نو دغه دا نظر ته هغه نظر دا چې دغه فتوغانې دغه سیدي دغه فوتوګرافي تصویر مطلق او دغه ویډیو تصویر دغه قطعا مطلقا حرام نه دی، یعنی هغه چې په تصویر کې بربنټوب نه وي، مثلا یا نور د مستهجن غیر اخلاقي تصویرونه نه وي چې هغه د ښځې کده نه دي، نور په تصویر کې د ذوات الارواح په تصویر کې په عکس کې هیڅ مشکل په شرعي مشکل خلق پیدا کوي علما نه ګوري. البته کېدای شي ځینې په یو د ګوتو په شمېر چېرته خلق دغه په خوا نظر دي، خو هغه د دغه د اوسنۍ معاصر علماو نظر دا نه ده. او په خوا چې دا خبره راغلې په کې کله چې د عبودیت خبره نه وي، هغه د تعظیم زورنتوب اکثر خصونه خبره نه وي، ځینې رهبرانو او مشرانو هغه خصونه راکوي چې هغه تقدس سره رسیږي او د تقدس په نظر ګوري، ځکه چې اسلام کې شرک منه دی، د الله تعالی نه پرته د الله تعالی سره شرک راوړل، شریک راوړل په صفاتو کې، په افعالو کې، په هغه کې، په عبادت کې دا حرام دی. نو نور کدا خبر نه یی په تصویر کې هیڅ اوس خلک مشکل پدې کې هیڅ هغه مشکل نه ویني ولا په شرعي لحاظ باندې. نو په اسلامي نړۍ کې د څه هم زما معلومات دی، اوس هم چې ما په لټن کې کړی ته مې کړی ولید ته دې باندې هیڅ هغه نشته، یعنی د تصویر په حرمت کې. حتی هغه سلفي شیخان علما چې په سعودي کې ولکه شیخ مرحوم شیخ عبد العزيز ابن باز مثلا، او د شیخ ابن عثیمین چې هغه د سلفي علما غوړل مشران مثلا، هغه یعنی هغه کوم د غوښتل د نظر د تصویر هغه نه دی، یعنی هغه هغه دیوبند مثلا دیوبندیان دی، په دې کې هغه رشته نور شو بخاری هند کې نور کې دا اوس طالبان اوس کسان هغه بخوانی د سړي کتابونو کې څنګه راغلي پرته د دې چې او وختونه ته ګوري، اسی حضرت ته ګوري، یعنی د او د ماهیت ته وګوري، چې د فوتوګرافي تصویر دا ویډیو هغه نه ده، خو دیو د جواز خبره راځي، په جواز کې د معاصر علماو ترمنځ تقریبا اتفاق دی. یو خبره بل خبره مې دا کوله چې دا تصویرونه دا اوس د مقصد په لحاظ باندې ډیر شتشیان دي، چې هغه کېږي کله یو تصویر، یو فلم، یو ویډیو، یو کتاب کاروږي. یعنی زه په دې کې نه وینم چې وخت یې خود دوغر کوي، جماعت کې مثلا درس ورکوي، کوي پانتون کې مثلا لیکچر کوي، په سیمینار کې، په کنفرانس کې، یا یو مستند فلم مثلا، یا غیر مستند فلم، یعنی دغه د ټولنې واقعیتونو منعکس کوون کې هغه د یو علمي فلم. نو دلته ته حرمت کوم ځګور نه راځي، نه د پرې کې مداهد خلق الله ده، نه پکې عبادت ده. نو دا هغه سی یو خوشکه مقدسی ده چې متاسفانه ځینې کسانې کوي، او دوی د پخوانی کتابونو په کې اوسېږي متاسفانه.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. مدقیق صاحب، همدغه موضوع چې ډاکټر صاحب وزینه مرته اشاره وکړه، په اوسنۍ زمانه کې که تصویر نه وي د معلوماتو پر سوالو کې څه ستونزې پیښیږي؟
څارون څه یو موضوع سي زمخ کې لدین اول خو د ملي تلویزیون د نشراتو د بندیدو زه فکر کوم سره دې سره به حکومت نور رسنۍ په افغانستان کې د اوس خصوصي رسنۍ فعالیت لري نو ورورو به دغه بندیږي. یعنی په افغانستان کې ټول رسنۍ یو منفی تاثیرات سما په ملي رادیو تلویزیون ډیر وقار کړی د کارمندانو به سرنوشتي د موضوع د سي مخکې لیتاسو لپاره نه زراسم سي کارمندان به سرنوشتي د دې باندې په اخر کې یو لږ بس کوو تاثیرات اول زنه پیغام سره سب سي د اسلامي امارات د مدل وزین صاحب دې برخه کې په اسلامي مسائل کې ماشاالله که پودا صدقه مدل نه د معلوم دا د پاکستان ته ورته ده د ایران ته د قطر ته نور اسلامي سعودي عربستان یا پله د اثر علما سي دي دغه مدل تر سنه د معلوم سي کوم مدل په افغانستان کې دولت باید وي او د دې خراب تاثیرات په دې دي سي د وخت زمان سره کېدای سي مثلا یو شای په سل کال مخ کې ضرورت بنو یا امکانات بنو اوس له دې سره پرمختګ کو په دې کې لوکس موټر کې ګرځیدام د دې کې لوکس تجملي شیان هم دي له دې سره کوم تغیرات سره غلي دي مثلا تیاری نه موږ استفاده کو په لوکس تیاری نه خو ټول شان استفاده ونسي د ټولنې اړتیا ک تنا اړخ است مثلا د افغانستان اوسنۍ نظام دوی له دې نه ک تبلیغات د خپل د کارونو د توباره کې کوایسي تبلیغات کوایسي اسلامي خبرونه دي د غراز اسلامي پروګرامونه سي په روزي په میاس کې دي د نور هیوادو سره د دوی سفرونه دي دوی پرمختګونه دي نو تابند دوی خپل اسلامي وسنۍ نظام هم د تبلیغات تزارت لري او لیدون کې اوس وخت کې زه بیا له دې سره فکر نه کوم چې دا به درسته ده کنه یو ملي تلویزیون بنديږي نور رسنۍ له دې سره خو نور خپل یوټیوب چینلونه دي فکر کوم خایب په دغه هم بندیز لګول کیږي د سره نور تبلیغات سي نور لاري دي نو نه پیغام سي دا به ټول بنديږي او منفي تاثیرات په ټولنه اوس خو ډیجیټل اثر ده له دې سره د پرمختګ ده یعنی خلک هم ضرورت لري هم خلک له نور راو کېدای سي سټلایت باندې خو دوی زور نه رسیږي سټلایت لاري نه افغانستان خلک وکړو کې له تلویزیون استفاده کوي منفي تاثیرات ډیر دي سره سره
بله کله چې دوی بندیزونه لګوي خلک به د پردیو تلویزیونونه ګوري داخلي بند کې یعنی نتیجه به دا شي
دا به هم سي د باندې به فعالیت کېدای سي نور رسنۍ تلویزیونونه له دې سره نور په اروپا امریکا کاناډا نور وادو کې لکه اوسم سيسته د سره نور تلویزیونونه جوړیږي نور پروګرامونه به جوړیږي او
بالکل سټلایت لاره به خلک سوال کوي او وړې وسیلې جوړې شوې دي چې یو څوک کولای شي دوی به ممکن انټرنیټ هم بند کړي لکه داسې وړې وسیلې جوړې شوې دي چې په هر ځای کې کارول شي او یو څوک مونډل هم نشي دا کار په ایران کې موشو چې دوی هڅه وکړه چې د انټرنیټ مخاوني شي پر حال مخې تر دې چې په دې اړه نور خبرې کو تاسو د کارمندانو خبرم وکړه په دې اړه په ځلونو طالبانو په دې بندیزونو سره ډېر خلک وزګار کړی دي نور خلک به شاید وزګار شي خو تر دې مخکې وزیر صاحب کدا کار طالبان وکی ستاسو په نظر څه تصویر به د اسلام په اړه نور نړۍ ته ورکړي؟
دا چې اسلام د پرمختګ د ټکنالوژي او د نوي عصري وسایل د زیت یو دین معرفي کوي. البته دا خلک دا باور نه کوي طالبانو په هغه باندې نه کې دې ځینې خلک د څه کوم نه کوي چې خلک پیږي چې طالبان نه شو د اسلام بل شي دی یعنی څوک خپل طالبان هم د باندې دا باید ونه کوي چې موږ اسلام یو اسلام طالبان د مسلمانانو یو ډله ده او ډېر وړه خلک دي ډلې دي چې د دوی کړهونه په اسلام باندې نه حسابيږي سره د دې چې ځینې طالبان کله کوشش کوي چې شیخ خپل کړنې چې هغه ته د شریعت مخالف هم د اسلام لاندې ولیکي د اسلام په نوم ولیکي چې دا شریعت حکم ده ځکه چې د نجونو د مکتبونو د بندېدو خبره اما خلک اوس په دې باندې پیږي خلک د دنیا پیږي چې دا د طالبانو دغه کړنې فیصله چې دي دا یعنی د مسلمانانو موخف د نه د پدې مسایل کې تصویر په مثال کې نو زه کوم نه کوم چې دومره د تاثیر وکړي
مدقیق سب تاسو په دې اړه خبري وکړي تاسو مخکې اشاره وکړه چې ډېر خلک به بیکار شي او مخکې چې په ځینو برخو کې دا رقم بیکار شوی دی بیا یې کار هم نه دی ورکړی معاش هم نه دی ورکړی
او زه اول هم د پښتنو ستاسو وزین سب نو کړل ما مخکې یاد کړه چې د افغانستان مدل د نظام تر اوسه نه معلوم سموګه کوم هیوا ته ورته کوم رقم اسلامي دولت ته اسلامي امارات ته یا کوم قسم نظام د سه هغه فعالیت کوي او د نور اسلامي نړۍ هیوا دونه هم فکر کوم په دې اړه حیران پاتې سي دا سره قمیو نظام د سی بازي جيو کې مثلا کوم شایس د موږ په ګټه دی لغونه استفاده کوو او التبیا مومنیت نه ستلک را اوس دوی د ملګرو ملتو استاد مثلا میرمن د په دې سره نور دی نور د دبليو ایچ او یونیسف او د نور بهرنی هیوادونو یا تا ژورنالیستان میرمن اس افغانستان ته دي دوی برخورد یو رقم ده خو پاته کیږي له نور میرمن سره نو منفی تاثیرات بهرنی نړۍ هم خپل اسلامي هیوادونه به په دې اړه فکر نه کوم سه دوی به
تاسو چې دا خارجان چې راځي له غو سره بل ډول برخورد دی لیکن دا هم که چې ارته دي همدغه خاص ډلې چې د طالبانو په منځ کې ډیرو افراطي مسایلو ته لمن وهي زور ورسي چې شاید هغو ته اجازه ورنه کړي
خو زه فکر کوم چې هغه ډیر په افراطیت سي دي هغه به په طالبانو په نظام کې یعنی زیات بنه وي ځکه دا اوس عملا معلومیږي تر اوسه پورې معلوم نه دي اطلاعات فرهنګ وزارت به یعنی تر اوسه نه کوم اعلامیه ورکړې په دې برخه کې اسان دی غوی مسؤلیت از ذکر کوي او دغه راز ډېرو مسایلو کې دا اوس
خو ځینې وایي چې د دوی په منځ کې سخت اختلاف ده په همدې موضوع باندې حتی زبی الله مجاهد یو وخت داسې خبره کړې و چې د رسنیو طرفدار دی د تصویري رسنیو طرفدار دی او د ځان په ګټه بولي د خپل حکومت په ګټه بولي لیکن داسې معلومیږي چې د دوی په منځ کې اختلاف دی دغه اختلاف له کبله هغه سختدري زډله نه ده توانېدلې چې همدغه خپله غوښتنه په ټولو عملي کړي
دلیل همدا و چې مایل سي خپله د ښوونځي په اړه مثلا د اوس اکثر وزیران دي دوی په دې برخه کې د کونځي د خلاصون ډیر موافق دي د شخصي معلوماتو لرم نو د دې د تاثیرات طبعا د دوی لپاره موږ کیسې ویلې د تبلیغات لپاره ډیر ښه وسیله و او د اوسني طالبان سي په اداراتو کې دي او دوی استفاده کوي دوی بل دې نظر سره دوی اکثر موافق نه یو یعنی په خفه وي
ډیره مننه سلامت اوسه کور ودان له پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین او همدارس عبدالغنی مدقیق څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ.
Mata jam, dasro laban gabin raak, mata chedin raak, osman gada, mata chedin raak, osman gada, mata jam, dasro laban gabin raak, mata chedin raak, osman gada, mata chedin raak, osman gada, mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat sarigada samusa par taav da hijran wahaliya samusa par taav da hijran wahaliya mata mata jam dasola bon gabin raak mata chedin raak osman gaar mata chedin raak osman gaar sa sa ga pa pa da pa काबल दगो
ټولو ټک دې پای زما یادې دي تپخ ماشو کې پاهو زما یادې دي تپخ ماشو کې پاهو ماته ماته جان ماته ماته جان ماته ماته جام دسرو لا بوان کبن راک ماته چیرن راک عثمان گاؤ ماتا شیرن راک عثمان گاؤ.